السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د ازادي په څپو کې پروګرام د اسمت ساروان په قربتوب مه هیروئ چې موضوع په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل او ورسره د سولې حادثې دي تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي تمه خبرونو سره ټکی دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبد الله محب د امنیتي همکاریو د لاټې په هدف روسیې ته تللی دی د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر ډونالډ ټرمپسفیلډ یو وطن پاله کس بللی دی په بنگلادیش کې د کرونا ویروس د چټک خپرېدو په خاطر باندې ټول بندیز اعلان شوی پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبد الله محب د امنیتي همکاریو د لاټې په هدف روسیې ته تللی دی د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویل د ښاغلي محب دغه سفر هدف د سیمه ایزې او امنیتي همکارۍ جلب دی ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د سختو وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کیږي روسیې په افغانستان په تېره بیا شمال سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو او د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنې ښودلې دي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد یو وطن پاله کس بللی دی ښاغلي خلیلزاد دیګه په خپل ټویټر په دې تړاو زیاته کړې چې ډونالډ رامسفیلد د یویشتمې پیړۍ د څو لانجمنو پرېکړو په مرکز کې و خلیلزاد که څه هم له رامسفیلد سره د خپلو مخالفتونو یادونه کړې خو په منځنۍ آسیا او قفقاز کې د هغه خدمات ستایلي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پرون د 80 کلنۍ په عمر مړ شوی د دوه دورې له 1950 تر 1960 او له 2001 تر 2006 کال پورې د امریکا د دفاع وزیرو په دویمه دوره کې د افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو له اصلي مدیرانو بلل کیږي د هرات چارواکي وایي پر غوریانو لسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډلهییزه حمله له ماتې سره مخ شوې د هرات والي عبدالصبور قانی ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د طالبانو د سرې خطې د اوو غړو په ګډون د دې ډلې لس وسلوال وژلي دي
شب گذشته طالبان حمله وسیره بالای ولسوالی
تیرش په وسلوالو طالبانو پر غوریان ولسوالی پراخه حمله وکړه لومړی موټر بم چاودنه وکړه او روپسې وسلوالو برید پیل کړ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه د غوریان ولسوالی دفاع وکړه او حمله په شاوته موله
و حمله طالبان را به عقب راندن
قانی دا ومنله چې په دغه نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي د یو بل امنیتي خبر له مخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې درې دیرش وسلوال طالبان وژلي دي د 209 شاهین قول اردو په اعلامیه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو پرون په کلدار او شورتې په ولسوالیو کې د طالبانو په سنگرونو بمباری کړي دي اعلامیه کې دا ادعا شوې چې په بلخ کې په دې بریدونو سره د طالبانو د څو قمندانانو په شمول درې دیرش تنه وژل شوي او 19 نورې ټپیان دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د وراوختې مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو د دغې ادعا په تړاو څه تبصره نه ده کړې د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي د شپږ کسیزې ډلې له دې تجربې وروسته د علي آباد له روغتونه د 10 نورو ورته آلو د جوړولو غوښتنه هم ترلاسه کړې د دې ډلې مشر پښتانه بنای احمدزی ازادي راډیو ته ویل حکومت باید دوی لاسنیوي وکړي څو د ورته طبي وسایلو په جوړولو کې لا پرمختګ وشي افغانستان کې داسې وخت د اکسیجن د تولید لپاره هڅې کیږي چې دا هیواد د کرونا د درېمې څپې په اوج کې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی په آسیا کې د کرونا ویروس د دلتا بڼې چټک خپرېدا ته په پام په بنگلاديش کې لنن څخه سخت ټولبندیز لګول شوی او اندونیزیا هم بیړني اقدامات کړي دي د بنگلاديش حکومت د یوې اونۍ په مخه اعلان شوی ټولبند د عملي کېدو لپاره پوځیان او پولیس ځای پر ځای کړي دي دغه ټولبند له مخې به ټول پلورنځي او دفترونه بند وي او د دې هیواد یو 3.8 میلیون وګړي به په خپلو کورونو کې پات کیږي دا به دغه بېوزله هیواد لا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي په بنگلاديش کې هم په دې وروستیو کې د کرونا د دلتا بڼې د پیښې ډېرې زیاتې شوې د نړۍ بل څلورم لوی نفوس لرونکي هیواد اندونیزیا اعلان کړی چې نوي اقدامات به د جولای له 2 د قانون د تنفیذ ځواکونه عملي کوي د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمیونست ګوند لاسته راوړنې وستایلې او بهرنیو مخالفانو ته یې د پټکو په وړاندې خبرداری ورکړ. نوموړي دغه څرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې یوې لویې غونډې ته په وینا کې وکړې. شي جن پینګ د کمیونست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمیونست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې ښه دي، بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده. شي ویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلی دی. او د افغانستان د جنود فوټبال له ولس کلونو د کم عمره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزي آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله دې لوبو ته پوره چمتووالی لري. تمه د افغانستان له ایران، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان سره لوبې وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه کولی شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې ویلي وو، تر لنډې دمې وروسته به د ازادي په سپو کې پروګرام د عصمت څاروان په کوربتوب پیل شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان يم. دا خبرونه نن د دې ته ځانګړې ده چې په افغانستان کې ولې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د سولې خبرې اولی پټه په ولاړې دي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي او ګڼو اروپایي هیوادونو خپل ټول ځواکونه ایستلي، د دې پر ځای چې جګړه کمه شي او شکیل خواوې د سولې خبرو تکشینی جګړو زور اخیستی دی. په ګڼو ولایتونو کې لسګونه زره کورنۍ مجبوره شوي چې خپلې مینې پرېږدي. په داسې وخت کې چې کورونا وبا په اوج کې ده، لسګونه زره ماشومان او ښځې بې سرپناه شوي او له یوه ځایه بل ته تښتي. ولې په قطر کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او ولې جګړو ته زور ورکړل شوی دی؟ آیا د سولې هیله شته؟ په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی نادر نادری. البته نادری به وروسته موږ سره یو ځای شي. د ولسي جرګې استازی کمال ناصر اصولي او د سیاسي چارو نظر خاوند سید خالد سادات. تاسو درنو اوریدونکو ته به هم د خبرونې په منځ کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړي او د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم لنډ نظرونه څرګند کړي. همدا شیبه د سیاسي چارو نظر خاون ښاغلی سید خالد سادات د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم سادات صاحب، په خیر راغلی.
مننه، تشکر سروان صاحب تاسو ته و میلمنو ته اوریدونکو ته همکارانو ته نیکې هیلې او سلام وړاندې کوم. تشکر، ډیر مننه.
سلامت اوسئ سادات صاحب. پرون ایټالیا، آسترالیا، چک جمهوریت او جرمني اعلان وکړ چې له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو کار بشپړ کړی دی او د ناټو ګڼو نورو اروپایي هیوادونو بیل دي چې اعلان وکړي خپل پوځیان مخکې لا ایستلي دي. ستاسو په نظر په داسې حالت کې جګړه ولې تیزه شوې ده؟ آیا اوس هغه وخت نه دی راغلی چې افغانان په خپل منځ کې
فکر کوم چې اوس وخت کې د جګړې شدت څو عوامل لري. یو عامل عمده دا ده چې هغه څه چې اوس ورباندې خبرې کېږي، اوس ورباندې فکرونه کېږي چې ګویا د افغانستان خلک یا بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو پلیټفارم جوړول تر څو وکولی شي پرمختګ رامنځته شي. له بده مرغه چې په تیرو څو کلونو کې، اگر که زه ډېر مخته لاړ نه شم، په تیرو پنځو کلونو کې یا خصوصا کله طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ زیاته شوه، درې کاله دې کې باندې ډېر اساسي کار ونه شو. یعنی حداقل امریکایانو د یا نړیوال قوتونه یا نړیواله ټولنه په نظامي لحاظ، په سیاسي لحاظ له افغانستان نه په وتلو کې به د دوی دغه تقسیم اوقات او د دې دغه اسکیجول دا اوس نه دی جوړ شوی، بلکې دا څو کاله مخکې جوړ شوی دی. یعنی دا د دې پر اساس دوی ویلډرا د افغانستان نه کوي. دوی وتل کله چې دوی د افغانستان نه وتل، دوی حداقل د اگزیټ پالیسي چې وکول شي، دوی د افغانستان نه وځي، دلته به څه حالات رامنځته کیږي او کوم حالات افغانستان خطرناک سره متوجه کړی دی. دغه حالات له بده مرغه چې نړیواله ټولنې ورته یو عادي حالت ورکاو، په یو سطحي توګه باندې ورته کتلی چې له بده مرغه موږ تاسو نتیجه ګورو. یو مسله شو. دویم مسله دا ده چې طالبانو سره کله چې د امریکا متحده ایالاتو هغه هوکړلی کلاسیک په دوحه کې دغه هوکړلیک له بده مرغه چې په څو ځایونو کې خلاوې درلودلې او دغه خلاوې نتیجه شوه چې اوس جګړه قوي شوه. فار مثال که امریکایان د افغانستان نه وځي، د افغانستان څخه په وتلو باندې طالبان باید د امریکایانو د حضور سره که دوی د یعنی که طالبانو دغه 19 کاله 30 کاله که جګړه کوله د امریکا دپاره چې د امریکا مقابل کې امریکایانو سره چې ګویا افغانستان کې مستقر دي، یا دوی ورته د اشغال نوم ورکوو یا د یرغل نوم ورته ورکوو یا په نورو الفاظو باندې د امریکایانو حضور یادوو. اما اوس د امریکایانو د وتلو سره باید طالبانو په یو تناسب باندې تضمین ورکړي. فرض مثال، یعنی زه غواړم د خبر تشریح کړم که امریکایان وزي د امریکایانو مقابل کې باید طالبان جګړه کمه کاندي، له بده مرغه چې دغه تضمین طالبان ورنکه او امریکا ورڅخه وانخسته او طالبان امریکایانو فقط د خپل پوځیان لوستل لپاره یو پالیسی جوړه کړه، ستراتیژي جوړه کړه، او دا د امریکا د نظر نه جوړه کړه، د افغانستان د نظر نه. یعنې دوی کاشکې د افغانستان خطرات کتلي، د افغانستان شته متوجه خطرونه کتلي چې دلته باید څه پیښیږي، که موږ وزو افغانستان کې څه پیښیږي، هغه څه چې باید نوی پیښ شي ولې بده مرغه پیښیږي. یعنې که د طالبانو جګړه موږ راواخلو امریکایانو سره په تناسب کې واچو، که دوی د امریکایانو مقابل کې 30% جګړه کوله، اوس د امریکایانو حضور 50% ته راغلی، بعد دغه جګړه به 50% کمه شوې وه که د امریکا د جګړې فرموله دا ده. اما درېمه خبره چې زه فکر کوم هغه دا ده چې دلته موږ په یو بل جګړه کې ښکېل یو. زه په افغانستان کې یم، دلته د حالات ګورم، له بده مرغه ډېر یو بد وضعیت سره مخامخ یو. دلته موږ د یو هغه تاریخ تېر تاریخ چې موږ د یو تجربه کړې ده، له بده مرغه د ورته حالات ګورو. فرض مثال، طالبان د مجاهدینو په موټ کې دي، هغوی راځي د کابل د فتح، د کابل د نیول لپاره، د افغانستان د نیول لپاره، د خپل جنګیالي مبالغه کوي او خپل جنګیالي باندې کارونه کوي. پاکستان په نظامی او استخباراتي لحاظ فوق کوله د زور لګولې دي، حتی طالبانو ته ډیر زیات امکانات برابر کړي دي. زما معلومات دا دي چې مدرسې رخصت شوې د کرونا په نوم باندې، یا د فتح د کاروان په نوم باندې هغه رخصت شوې دي پاکستان کې، او راغلي دلته. حتی په هغه مدرسې چې هغوی کې نظامی زده کړې نه ورکول کېدلې، یا نظامی طالبان نو هغوی راغلي دي، لس نفر په هغوی باندې خیر ستاس موږ ته لس نفر د مدرسې په سره کې تر څو افغانستان کې وجنګېږو. حتی زما معلومات دا دي چې په زندانونو کې یو شمېر زندانونه چې په خیبر پښتونخوا کې همدارنګه په بلوچستان ایالت کې، هلته قاتلین، اجرتي قاتلین، مجرمین، جنایتکاران هغه پاکستان حکومت خوشي کوي د دې لپاره تر څو د 10 کالو حبس په رهایي باندې، یعنی دوی ته ویل شوي تاسو په افغانستان کې وجګړه وکړئ، موږ تاسو حبس باندې فکر کوو چې هغه وبخل شي. یعنی زه داسې معلومات لرم چې د بل مره دغه جګړه له بل لوري قوي شوې ده، او په دې کې حتی داسې ګزارشونه هم شته، داسې معلومات هم شته چې د پاکستان مستقیما پوځ او ملیشیا، هغه ملیشیا چې په خیبر پښتونخوا یا د فتح کې جنګېدل، هغه راغلي په کابل په افغانستان کې جنګېږي. یعنې د جګړې شدت د دې نقطې نظر ډېر خطرناک دی. نو زه فکر کوم چې نور لسنه به هم ولدي کېدای شي دوستانو باندې بحث وکړي. اما زما بحث دا چې یو مبهم حالت سره افغانستان پرېښودل شو، دې مبهم حالت نه راوستل لپاره زه فکر کوم چې یو لوی پوتنشیل دی، یو لوی انرژي ته اړتیا ده.
یعنې ستاسو منظور دا دی چې طالبانو په وروستیو ورځو کې ځینې سیمې هم ونیولې، تاسو فکر کوئ چې دا ډله په دې اوس باور لري چې د جګړې له لارې کولی شي افغانستان ونیسي؟ نو چې د جګړې له لارې نیولې شي، ولې سوله وکړي؟ او دا چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، هم دلیل همدا دی. ستاسو منظور دا و؟
زه فکر نه کوم که طالبان وکولی شي د نظامي اړخه کامیاب شي. یعنی زما باور دا دی چې زه په دې جګړه کې یو د یو ځوان په صفت په جګړه کې زه راوی شم، موږ تحصیل وکړو، کار کوو، او ګوري ځکه اوس شپږ نوي کال نه ده چې طالبان د نظامي اړخه راشي د افغانستان په خلکو باندې حاکمیت پیدا کاندي، یا د افغانستان پر خاوره حاکمیت پیدا کاندي. زما باور دا دی. ولې مشکل دا ده چې طالبان دا فکر کوي؟ یعنی واقعیت دا ده چې په دې ځای کې یو نوی نسل دی. واقعیت دا ده په من په شل کاله په یو سیستم کې ژوند وکړه، موږ په یو نظام کې ژوند وکړه، موږ نه غواړو چې بېرته شاته لاړ شو. حتی عقل د اوسنۍ حالت د طالبان د حالت سره ځمکه او اسمان توپیر لري. هغه وخت طالبان چې کله حاکم د افغانستان په 15% خاوره باندې، اما اوس چې راځو طالبان کې چېرته هماغه نراتب مختوري، هماغه تګلاره مختوري، زه فکر کوم دا طالبانو په ناکامۍ دلالت کوي. طالبان نشي کولی چې نظامي اړخ په دې ځای کې تر اخره پورې کامیاب کاندي. صحیح ده چې ولسوالیو سقوطونه د ولسوالیو نیول، خصوصا د بعضې نظامي مراکز نیول، هم یا معامله شوې ده، یا تسلیم شوي دي، یا قومي مشر ملک طالب راوسته په خپل غوښتنې ولا د ورته ویل چې د پروسیټ ورشه د کنډکټر ورشه په دې کې قوتونه دی هغه ته یو بل پیغام رسې تر څو تاسو تسلیم شي چې تاسو نشئ تاسو سر په خطر کې دی دغه پیغامونه ورکول شوی د پوز مورال دغه سي اړخ جری هدار شوی دی نو زه فکر نکوم چې اخر پر دغه مسله کې نه بشته طالبان لپاره اما به ته تاسو ووینئ چې هغه سیمه طالبان نیول دي په هغه کې کوم سره روان دي یا د دې حکومت لري کومه ده د دې مسلې کوم سي د دې خدمات کوم قسم روان دي نو زما باور دی چې په هیڅ صورت نظامی اړخ نه طالبان کنه بدل شي او نور جهتونه هر جهت چې په جګړه باندې تمرکز کوي زه فکر نکوم چې هغه کولای شي د وشتم قرن په وسنی وخت او د وسنی ټکنالوژي په اثر کې د وسنی د مطبوعاتو د ازادي په وخت کې راشي او دوی بل اخر د زور او د جبر او د جګړې لري حاکم شي
په عین وخت کې یو شمیر پخوانی جهادي مشران او قومندانان خوړي چې خپل وفادار کسان په وسلو سمبال کړي دا به د سولې پروسه لاستونز بنه نکړي
سو مهمه مسله دي یو مهم مسله دا چې دا په خوري جنگیالي په خاني جګړه ماران دوی راغلي دي یا جنگ سالاران کوته یو یاد دي نظام د شلکران نظام په اډانه کې دوی پاتې شوی دي دوی په خپل منطقو کې په خپل سیمو کې ګټ لري یلته یو څه د خطر پر مخامخ کیږي لمړی دوی د خپل شخصي هدف لپاره ځیو دوی خبره ده چې د طالب سره دوی یو د تاریخ د جګړې او تاریخ لري واغه تاریخ دته د اجازه نور کې چرشی او طالب د تسلیم شخص خپل سیمو ورته پیږي دوا دریم خبره ده چې لبد مرغه چې مونږ ولیدل د سیمو کې چالتا جنگ سالاران نو ولې اوس تاسو وری خلق وستي راخیستې مثلا هلمند قندهار پکتیا پکتیکا ننګرهار لغمان کومنګه د طالبانو د وخت حکومت راوخلو چې حالت دغه منطقو کې طالبانو په وړاندې جګړه نه شوې یعنی په خو وختونه کې کله چې په 1940 کال کې طالبان راتل قندهار د میمند له سوالې د سنسر څخه مسخونی او بل اخر کابل پر راغلم کابل ونیو په دې منطقو کې مقامات نه شته طالبانو په وړاندې اما نن مقامات کیږي دا داسې معنی ورکړي زما باور دی چې اوس وخت کې فکر داده یا د افغانستان خلکو سره فکر کول چې موږ که د امریکا د اشغال یا د امریکا د رغل سره خروج د طالبان د تعریف نه یا طالبان چې کوم تعریف ته ورکی او راځي او بل تعریف چې هغه د پنجاب رغل ته ورزوی د پاکستان رغل ته ورزو د دې پرانی بد وجه کیږي نو زه فکر کوم خو یلا تکیدل شي یو نه دا چې بعضی خلک به درسته خبر دا غوي دا غوي باغونه دا غوي کروندې دا غوي زمکي دا غوي بلګونه دا غوي مناطق د طالبان تهدید لاندې دی هغه د خپل ځان دفاع کوي بل د قوم د جوړولو لپاره حتی قومي ګټې په وجه کې په خطر کې دي خلک تل دي قومي خلک را پاس دي طالب مقابله کې جګړه کوي اما دې خام څه نشي پټولای چې دي کې د طالبانو کړنې یا خصوصا په جګړه کې هغه څه موږ ګورو هغه خلک لپاره قابل تحمل نه دي هغه خلک لپاره قابل تحمل نه دي بنا پر دې باندې هغه راځي د خپل سیمه دفاع کوي پر دې مثال که په ما باندې هر څوک راغی زبر دغه ځان دفاع وکم یعنی اوس وخت کې تر ډیر تمرکز دی دغه خلکو چې ورسته راخېږي فقط د ځان دفاع لپاره د هغه دفاع لپاره چې وکول شي او دغه مناطق معیار کې تاسو ته یعنی په هغه سیمه کې طالبان حاکم نو په خو وختونه کې یاد نو له شپږ نیمې د دوه تر یو کال پورې طالبان خپل حاکمیت هلته درلوده او پر وړاندې هیڅ افغان نه ودرېده هلته نن مقاومتونه رامنځته کېږي په پښتون مېشتو سیمه کې یا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې چې طالبان ډېر حاکم وو نو زما باور دی چې دا یو انګېزه نه ده بلکې مختلف انګېزې لري
یو بل مثلا سعادت صاحب وبخښي چې پرلسې له تاسو څخه پوښتنې کوو زموږ دوه نور مېلمانه تر اوسه پرې نه دي حاضر شوي خو سن د ولسي جرګې استازی کمال ناصر اصولي ټلیفون ته ځواب نه وایي بلې دا شیبه ځواب یې ورکړو ورته هرکلی وایم ښاغلي اصولي ته اصولي صاحب آواز مې اورئ
اورم بلو سلامونه ومني تاسو او د راډیو اوریدونکو ته نیکې له احترامات وړاندې کوم
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب نړیوال ځواکونه په وتلو دي د اکثرو هیوادونو پوځیان په کامل ډول افغانستان څخه وتلي دي او ډیر کم شمیر پاتې دي د افغانانو توقع دا و او هغه شمنې چې له دوی سره شوي وي هغه دا وي چې که بهرنیان ووځي نو سوله به راځي دوی به په خپل منځ کې خبرې کوي او جنګ به ختمي شي لیکن عملا جنګ لا زیات شوی دی په لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او لا هم بې ځایه کیږي ستاسو په نظر دلیل څه دی چې شکیل خواوي خبرې نه کوي او جګړو ته زور ورکوي
خا زما دریز ډیر واضح دی ټول افغانان په دې پیږي زما دریز د افغان د افغانستان د قضیه په اړه نن ورځ طالب مشران خپلواکي نه دي د دوی فکر د دوی خبرې هغه څه دي چې نور ورته وایي پاکستان یوازنی هغه مملکت دی چې د افغانستان جنگ ته لمن وهي کله چې پاکستان وایي چې جنگ په تاسو کې دی ګناي ولی پر موږ اړوي او منو چې زموږ کسان زموږ افغانان به د حکومت نخوا بدی وي ځینې به یې د بغس او کینې د مخې ځینې به یې کومه انګیزه ولري ځینې به یې عقدهیي چلندونه وکوي څوک به د خپلو ورونو د کاکا زامنو چې دلته په جنګونو کې وژل سوي دي د هغې قصد اخلي دا ټول منور سره امشات پاکستان دی او پاکستان غواړي چې دلته بیا جنگ وشي دلته بیا زما پلو پلچک وران شي دلته زما مکتب وران شي دلته زما نظام نوي په دې ټولنه کې په هماغه اساس باندې طالبان د دوحې په کانفرانس کې په میډیاو کې نن سبا حتی په دې اجتماعي رسنیو کې چې د دوی غږونه اورېدل کېږي دوی وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو موږ بار بار ویلي دي چې یارانو تاسو چې اسلامي نظام غواړئ راشئ څه ډول اسلامي نظام غواړئ شخص بدلوئ غني موږ درته بدل کړو تاسو غواړئ چې دلته قدرت یو کمیسیون ته انتقال شي راشئ دا وړاندیز راوړئ دا طرحه د سولې د میز مذاکرې په میز کې دا خبره وکړئ موږ دا درسره منو خو نظامونه مه ورانوئ جنګ مه کوئ یوازینی دلیل یې دا دی چې دوی ته پاکستان وایي او دا جنګ د پردیو ده دا د استخبارات
لیکن طالبان بیا وایي چې په دوی باندې حمله وشوې دوی حکومت ملامت وی وایي حکومت د سولې خبرو ته تمایل نه لري دوی بندیان خوشی نه کړل او ځکه دوی مجبور دي چې دفاعي جنگ وکړي
زه یو شای منم چې د بوندې کانفرانس وروسته په طالبانو باندې امریکایانو بمبارد کړی ده وژلي دي هو ځینې عقدایي چلندونه هم شوي دي اما وینه طالبان اوس په وینه پاکوي هغه حالت تیر سوی ده دولت په طالب باندې هیڅ وخت حمله په دې تیرو یوه میاشت کې نه ده کړې او دا حملې که سوي دي په دفاعي ډول باندې سوي دي دلته پړه باید دا ډول وانړولی سي چې حمله چا وکړه او حمله ما وکړه که تا ته ډېرو وژل شوې که زه دلته خبره د وطن ده د ولس ده ولس څه شی غواړي سوله غواړي فعلا طالب سولې میز ته نه کښېني افغانستان دولت نارې وهي زه د افغانستان د خلکو د وکیل په صفت وینم که قاضي هم سم په طالب غږ که ملا برادر دی ورته وایم که ملا هیبت الله دی ورته وایم که د حقاني شبکه ده ورته وایم چې دا پړه په تاسو باندې ده ځکه تاسې د سولې میز ته نه کښېنئ مذاکرې ته راشئ سوله وکړئ دا ړنګ وطن چې کنډواله سوی و چې بېرته اوس جوړ سوی په دې تیرو شلو کلونو کښې دا دوباره مه کنډواله کوئ دا 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 جنګونه بند کوي ما په پکتیا کښې ولیدل هغه ولسوالۍ چې د دوی لاسته ورغلي هغه ولسوالۍ نیمه کنډواله کړې ټولې ټول سرک د ګردیز نه ووزه تر دندې پټانه پورې په دې پاخه سرک باندې پلچکونه الوزولي دي دا چا والوزول دوی به وایي چې موږ نه یو خبر عجبه خبره ده او زه یې وینم چې پنجابیان ورسره دي دوی سره په دغه کې په لښکر کې ورغلي دي په افغانستان کې علني جنګ کوي او حتی په ځینو ساحو کې کله چې طالبانو نیولي دي وروسته دې نه چې نیولي دي د روسیې او ورسره د پاکستان د آی اس آی استخبارات هم راغلي دي په منطقه کې زه نه پوهېږم چې په هر ډول داخل شوي دي ساحې ته تر څو د طالبانو نه ځینې تجهیزات واخلي او په هر طرف یې چې وړي په هغه طرف یې یوسي دا هغه څه دي چې طالبان یې نه سي پاکولی نن به دای د خپل ورور بدله واخلي یو څوک به مړ کړي زړه به یخ شي چې عسکر مې مړ کړه مګر هم د دې په نتیجه کې دا وطن ورانېږي دا ولس تباه کېږي دا وطن خواروزار کېږي دا جنګ فعلاً طالبان کوي
اصولي صاحب په وروستیو کې طالبانو ګڼې ولسوالۍ ونیولې دې ولسوالیو پرله پسې نیولو فکر نه کوئ چې دوی دې نتیجې ته رسولي دي چې د زور له لارې کولی شي ټوله دولت ونیسي نو څه ته خبرې کوي دا به فکر نه کوئ چې یوه انګېزه شوي وي د طالبانو لپاره چې جګړې ته دوام ورکړي
طالبان هر وخت ما په دوو ډلو ویشلي دي یو منطقي د لاندې ردیف طالبان دي چې د کلي نه یې ټوپک راخیستی ده ځینې انګېزه اخیستې ده چې راځه د امریکا په مقابل کې جنګ ده ځینې وایي د افغان دولت په مقابل کې جنګ هم کوایې ځینې غواړي پیسې پیدا کړي وایي زه غواړم موټر کې کښېنم ځکه زما هغه کلیوال په لنډ کروزر کې ګرځي زه هم غواړم موټر ولرم او یوازنۍ لاره یې دغه لاره بولي چې دی پیسو ته ورسېږي قدرت ته ورسېږي ځینې بیا همداسې لکه اول مې چې وویل شاید څوک شهیدان سوي دي مړه سوي دي وقدی سوي دي یوه ډله دا ده دغه ډله خلک اوس هم په خپل منځ کې سره ټول په یو نظر نه دي چې جنګ دې تر اخره وسي هغه دا وایي چې حکومت باید وي نظام باید وي او خو دوی د طالبانو په قطار کې راوتي داس کوي ټوپک اخلي بله ډله رهبریت ته د رهبرانو مطلق کورنۍ اصیلي دي او دغه حسارت استخبارات ورکړی او دوی لکه تاسې چې څنګه وویل په ذهن کې دا راګرځي چې راځئ د نظامي لارې قدرت واخلئ شاید دوی په دې فکر کې وي، مګر شاته کوم استخباراتي چې دي د هغوی هدف د افغانستان رنګول دي، د افغانستان خواروزار کول دي. دلته هیڅ وخت دوی آزاد، مستقل، قوي، با شهامته، با تدبیره، مقتدر دولت په افغانستان کې نشي
ښکاره. ډیره مننه ښاغلی اصولي. دا شیبه د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی ښاغلی نادر نادری هم د ټلیفون له لارې را سره دی. نادری صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د ډیرو افغانانو لپاره دا سوال مطرح دی چې میاشتې میاشتې ووتي چې دواړه خواوې په قطر کې ناستې دي او اما د سولې خبرې پرمختګ نه کوي، دلیل یې څه دی؟
جریان لري زه موافق یم چې پرمختګ دومره نشته او پروسه اگر هم چې خلک غواړي چې چټک وسی نتیجې ته ورسیږي او دا د افغانستان د جاری لانجه او جنگونه او خونریزګانی سره ختم شي. دلیل شو مختلف مسائل ده. یو مسئله یې په دې کې ده چې دا خو یو ډېر پیچلی منازعه او جنگ ده، ډېر وخت پکې لګېدلې دي او طبیعتا په دې کې ضرورت دی ترڅو چې بحثونه زیات شي، اعتماد ایجاد شي او د اعتماد نه وروسته بیا په یو شی باندې هوکړه وشي. دویم مسله دې کې ده چې متاسفانه هغه عمده او اساسي مسایل چې د موږ له خوانه د افغانانو له خوانه ډېر مهم ده او هغه دا ده چې قربان وسي او په عین حال کې پر هغه باندې بحثونه پیل شي چې څه رقم د سولې د لارې نقشه سره جوړ شي. هغه باندې کمتره علاقه مندې شته چې بحث وسي. استجالیت د موږ خوانه بیخي سخت زیاتې دي د لپاره چې د یو دولت چې مسؤولانه خپل هیوادوالو پر مقابل او خپل هغه مسؤلیت چې احساس کوي چې ژر تر ژره دغه جګړه پای ته ورسیږي، موږ خواته ډېر استجالیت شته. عین استجالیت باید چې ټول خونه ولري هغه نشته. جنگ وار وار د افغانستان خلق ویلي دي، د افغانستان حکومت یې دا وایي چې جنگ د حل لار نشته. افغانان یو بل ته ثابت کړي دي، نړۍ ته ثابت کړي دي چې یو بل باندې په زور باندې او په د قوا د لارې نه یو ځای ته نه رسیږي، یو ثبات نه راځي. موږ خلک مستحق ده چې د یو سولیز په خبرو باندې د میز په سر دا مسایل حل شي او جګړه همدا اوس ودرېږي. خو هلته چې جګړه دوام ولري او پکې زور اخیستي خو بیا هم بېاعتمادي زیاتېږي. نو او یو خوا به استجالیت دی چې د جنګ د لارې نه یو ځای ته ورسي د افغانانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیات هدف او غوښتنه هم دا ده چې استجالیت د سولې د لارې نه، د خبرو د لارې نه موجود ده او دا خبرې د سولې د لارې نه حل شي.
بله، تاسو ویل چې خبرې شته او په عین حال کې مو ویل چې په اوربان خبرې نشته، په اورکم خبرې نشته، په راتلونکي نظام خبرې نشته. نو خبرې په چی شي دي؟ او له بلې خوا و مو ویل چې اعتماد اړتیا ده، وخت په کار ده چې اعتماد د دواړو خواوو ترمنځ ایجاد شي، اما له بلې خوا جنگ روان ده چې اعتماد به هیڅکله هم د جنگ له د دوام په صورت کې رامنځته نشي. دا یو ډول داسې خبرې دي چې فکر کوم چې اوریدونکي واضح ځواب نشي ترلاسه کولای.
بالکل، هغه شی چې ما وویل دا ټول حقایق ده چې اوس متاسفانه دغه ځورونکي حقیقت ده چې همدا اوس ده. موږ وایو چې اعتماد په دې نه جوړېږي چې یو خواته جنګ وکړو یو خواته دلته اوسي په بس لګیا اوسو. موږ وایو چې که دواړه خوا افغانان یو خدا وکړه وکړو چې راځئ چې جنګ همدا اوس بندوو، افغان وژنه به بندوو او سیاسي محتوایی اختلافات چې یو بل سره لرو هغه باندې غږیږو او دا مسایل هغه مهال حل کېږي چې په یو سولیز یا حد اقل د جنگ د سویر نه لری دا مسائل بحث وسی. نو عام ولس د افغانستان حکومت هم دا غواړي دا چې په یو بحث کې په یو مذاکره کې دواړه خوا باید عینې یو منطق ته ورسیږي او یو هدف ته ورسیږي. دا بیا بیل بحث ده. افغانان سره وخت نشته، افغان وګړي سره وخت نشته د دې لپاره چې هره ورځ دوی وژل کېږي. په جنګ کې دواړه خوا کسان وژل کېږي، دواړه خوا افغانان دي. په جنگ کې عام وګړي وژل کېږي او دواړه خوا هم دا ادعا لري چې دوی د افغانانو دپاره کار کوي. موږ دې ته حاضر یو، وایو چې د افغانانو غږ هم دې دپاره ده چې جنګ ودروو. راځئ تاسو هغه ارزښت او تاسو هغه قوت به په دې کې کمیږي نه چې جنګ ودرېږي. سیاسي بحث به وکړو، یو محتوا باندې، پر اهدافو باندې، پر نظام باندې چې افغانان یې غواړي، هماغه رقم بحث به پکې وکړو او د هغه لارې نه اعتماد سره جوړېږي. د یو مسؤول اړخ په توګه، د یو افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت په توګه، موږ دا احساس کوو او دغه مسؤلیت ځان سره ګورو چې په هر حالت کې دلته کښېنو، دلته بحثونه وکړو او یو حل لارې ته ورسیږو. نو دغه مسؤلیت څخه موږ ځان جلا کړی نه دي. اوس ضرورت په دې کې ده چې افغانان ټول په دلیس توګه یو موټی، یو غږ پورته کړي چې جنګ دواړو خوا ودروي، تاوتریخوالی کم سی.
بله.
او یا د افغانستان په دننه یا هم دلته په دوحه کې دا نور چې سیاسي فکر ده، که سیاسي غوښتنې دي، دا دواړه هم دلته بحث دي، ژر تر ژره یې بحث شي او یو موافقې ته ورسیږو.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د تاوتریخوالي زیاتېدا او د سولې د خبرو په راتلونکي باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی نادر نادری، د ولسي جرګې استازی کمال ناصر اصولي او د سیاسي چارو نظر خاوند سید خالد سادات. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لرئ نو ټلیفون را وکی.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
هو، شمیرې دي 0-9-2-3-5-4-4. بیا وایم 0-9-2-3-5-4-4. بل شمیره ده 0-8-2-5-5-5. 0-8-2-5-5-5. او زموږ د سکایپ آدرس دی radio.azadi. اوریدونکو لرو ځان راو پیشنی.
السلام علیکم جناب سروان صاحب. السلام علیکم منو تاسو
سلامات اوسئ. مهرباني.
افغانستان ملت سلام.
مهرباني.
زما پوښتنه وو، یو درانې فرقایې مې د دغه میلمنو څخه دا ده چې تر دغه یو خو ستاسو څخه دا غوښتنه لرم چې باید تاسې په داخل په ارګان کې د طالبانو یو ویان یو.
بله، موږ دا کار کړی دی. متاسفانه چې طالبان نه حاضر شي، عموما دوی په ژوندیو خبرونو کې نه حاضر شي. مهرباني پوښتنه مو وکړئ.
پوښتنه مې دا ده چې دغه اتهامات باید وارد نکړو. تر دې اتهامات تیر شو چې دا د پلانکي غلام ده، دا د پلانکي ده، د پنجاب ده، دا د تیر ده، چې د سولې لپاره کار وکړو، کوشش وکړو د سولې لپاره. تر دې اتهامات تیر شو، دا څلوېښت کاله د افغانستان په دا اتهامات ولګېدی، لمبه لمبه شو. کومو سیاسون دې هم بس یو خواته زور وي یا بل خواته زور وي، بل مې هم د دې دغه د قطر چې مجلس ته چې کړلی دی دا نادري صاحب، دې څخه مې دا ده چې تاسو قطر ته داسې خلک نه دي استولي چې هغه دلته کوښ شوي دي، هغه دلته شهیدان ورکړي دي، هغه کورونه خراب شوي دي. هغه شان دې ولی دي چې هغه لاسونه تر زنګانه او تر
بله تاسو مخکې ونه ویل چې اتهامات صحیح نه دي، دا کومک نه کوي، اوس تاسو په خپله تور لګوي.
نو دا خو معلومه خبره ده، تا ته معلومه ده، دوی څنګه خپله معلومه ده. صحیح صحیح،
ډېره مننه کور ودان، ستاسو پوښتنه مطرح شوه. صحیح ده، اوس مننه. اوس په یو بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، اریوت که ډېر وخت ورکو نو بیا ډېر اوریدونکو ته نوبت نه رسیږي. مهرباني کوي آزادي راډیو د سکایپ له طریقه، مهرباني کوي د سکایپ له طریقه خبري وکړي، کنه وربشو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي. دوی لکه چې خبري ونه کړي. خیر، د ټلیفون له لارې اوریدونکو شته، ځان راو پیژني. وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورور، تاسو سلام استامل منوت او ټول اوریدونکو ته سلام. علیکم رحمت خان مو تورخه مو سپلنج ورور،
مهرباني کوي رحمت خان صاحب.
اورورا ما دا خبر می وورید خدای شته دا تاسو را دوه وخت یو رمو مثلا خبره ته دقیق وکیږم کنه، خو زه ما خپل دا یو نظر دی کنه چې د افغانستان چې څونه د خلک دی کنه، نو که 100% نه نو 80% خلک مریضان دي او ټول رواني تکلیف.
لطفا سوال وکي تاسو لزانه ډاکټر مې جوړوي، لطفا سوال وکي د موضوع په ارتباط. خیر، له تاسو به تیر شو بل اوریدونکو ته به ورشو. ځان راو پیژنې آزادي راډیو، مهرباني کوي صاحب.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته د آزادي راډیو ټول مینوالو ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي
سروان صاحب. زه ډیر زیات خوشاله یم چې آزادي راډیو موږ ته تل همداسې ډیر ښایسته برنامه را چمتو کوي. نو زما ساروان صاحب دغه هغه ده چې زموږ پارلمان کې یو اصولي صاحب او یو شاپور بختیار چې د ټول افغانستان په کچه دی خپل غږ راپورته کوي. اکثره ولایتو کې دغه وکیلان هم چپ ناز دي، دی چې دی ټول کورونه په خارج کې دي، دلته د افغانستان د ملت غم هیڅ نشي خوړلی که نشي خوړلی.
لطفا د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه دا ده ساروان صاحب چې لنډ خپل دولت نه موږ غواړو که دی آرامي نشي راوستلی. دلته پورس پورس څلورو پنځه ولسوالۍ سقوطونو حالات کې دي، لارې بندې دي. نو دی د هغه موږ لنډه پوښتنه دا ده چې باید امنیت راولي، مهم امنیت راوستل د ولسوالیو لارې خوشې کول دي.
صحیح ده، ډېره مننه کور ودان. له ټولو اوریدونکو منندوی. لومړنی اوریدونکي پوښتنه نادر صاحب تاسو ته متوجه وه، د دوی په نظر ستاسو په پلاوي کې داسې کسان نشته چې د ده په وینا درد یې لیدلی وي او سمه نمایندګي وکړي. مهرباني.
ډېره مننه. زه فکر کوم چې دغه محترم هیوادوال معلومات د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي د سولې پړاوې په هکله ډېر کمې دي. زه دوی ما نوم واخیستله، زما ټول ژوند په هېواد کې دننه تېر شوی ده، هلته جنګونو کې لوی شوی یم او هېڅ وخت خارج کې مې ژوند کړی نه دي، او لکه نورو افغانانو غوندې د کورنۍ غړي مې د لاسه ورکړي دي، او هماغه رقم دوی هم چې زه اوریدلی دي هماغه حالات مې تېر کړي دي. اینا نور ازاوی د دا مذاکراتی تیم د زینی پلانونه شهیدان سوی ده، د زینی د کور ازاوی شهیدان سوی ده، علما پکشیستی پکیستا، اگر سی افغانان با عزت افغانان پکیده چې خلق و درد و رنجونه پگره تیر کری دی او احساسی دا چې دوی ویل چې یو بل باندې اتهام و نه وهو، زه وایم دا ډېر یو ښه فرهنګ ده، یو شی ده چې اول دوی په خپل ځان باندې د یو ښه مسلمان په توګه یې تطبیق کړي، اول خپل علم راولي، بیا د علم نه وروسته بیا یو قضاوت وکړي. دا چې ټول افغانان یو، ټول مسلمانان یو، د دغه هېواد په دغه هېواد کې مخابوري کړي دي او لوی شوي یو، او په عین دین باندې په باورمند یو، معتقد یو. دغه د افغانستان اساسي قانون پر د افغانانو پر معتقداتو باندې ولاړ ده، او که موږ د حکومت چارواکي یو یا په هیات کې داسې کسان ده چې حکومت کې کار نه کوي، بېخي سیاسي فعالین ده، دوی هم په همدغه اساسي قانون، په همدغه اعتقادات، په همدغه اسلام او افغانیت باندې ولاړ دي او معتقد دي او باورمند دي او ژمن دي چې دغه جنگ ژر تر ژره پایل ته ورسیږي. هدف مو څه شي دي؟ هدف مو همدا ده چې سوله راشي، د افغانستان هغه بنیادونه چې جوړ شوی دا اوس د افغانانو مالکیت ده، دا وساتل شي، نه یوازې نهادونه بلکې د افغانستان فیزیکی بنیادونه چې دي، د اقتصاد د ساختارونه چې دي، سرکونه، بندونه، تعمیرونه، دا ټول د یو مظلوم هیواد، یو فقیر هیواد سرمایه دي چې باید وساتل شي، د جنګ د لارې نه بیرته خراب نه شي. هغه افغانان چې تحصیلات یې کړي دي، درسونه یې ویلي دي، خارج ته یې تللي دي، هلته یې ځان یو ظرفیت سره ملبس کړي دي، بیرته هیواد ته راغلي دي او هیواد کې دي چې دوی غواړي چې خدمت وکړي، دوی هم ورته زمینه مساعد وسي. هغه افغانان چې مهاجر شوی ده پاکستان کې، ایران کې، دوی هم د افغانستان سرمایه ده، دوی هم باید بیرته هیواد کې اوسي او هیواد ته یې خدمت وکړي. هغه شی چې افغانان اوس ورته ضرورت لري دا ده چې یو بل ته د بې اعتمادۍ په سترګو ونه ګوري. سیاسي اختلافات شته، توپیر د حکومتداري شیوه د حکومتداري توپیر د دې چې څه رقم یو سیاسي نظام د هر ګروپ په فکر باندې کېدای شي افغانانو دپاره ښه مؤثر وسي، دغه شیانو باندې ده، دا په خبرو باندې حل کېږي، دا په اتهاماتو باندې نه حل کېږي، دا په جنګونو باندې نه حل کېږي. اشمن افغانان یو، که معتقد افغانان یو، که متحد افغانان یو، نو دې باندې باید متفق وسو چې راځي چې دغه هیواد په خپل سره جوړ کړو، او اولنۍ ځای دې نه شروع کیږي چې دې باندې اتفاق ولرو چې ټول افغانان د دغه هیواد بچیان دي، او راځي چې په هغه باندې یو اجماع ولرو، او دا چې یو سرقم سیاسي توپیرونه چې لرو دا په خبرو باندې سرقم حل کړو، او د ټول ولس اجماع په شي باندې کیږي، نو هغه لار خپل کړو. اوس تر اوسه پورې افغانان چې هسې وایي چې د انتخاباتو د لارې نه زعیم وټاکل شي، نو دغه یو اجماع ده، په دې کې څه ضرر ده؟ څه مفادات ده؟ د افغانانو حق ده چې ورباندې بحث وکړي، ده چې یو شخ ما یا د موږ د اخوا د طالبانو لخوا نه چې یو پکې افسره دي، د موږ حق نه کېږي چې دا نهایي فیصله په هغه باندې وکړو. دا د افغانانو حق ده، د ټول هیواد یو میکانیزم په تفش کې، که جرګه ده، که نور سیستمونه ده، په هغه د هغه په چوکاټ کې دوی تصمیم ونیسي. خو پیلې په دې باندې کېږي چې دې باندې اتفاق وکړو، ټول افغانان یو، دغه خاورې بچیان یو، او معتقد یو د افغانیت او په اسلام باندې، او راځو چې دغه د افغانانو په ارزښتونو، د دغه اساسي قانون په ارزښتونو چې د هیواد د ښهوالي په خاطر ده، د دغه په چوکاټ کې راځي چې دغه جنګ
پایلې ته ورسو، او دې ته مخکوم. ډېره زیاته مننه کوروادن ښاغلی سادات. تاسو مخکې د سولې په اړه هم د ښاغلي نادری خبرې واورېدې، د سولې راتلونکي په اړه ستاسو نظر څه ده؟ څومره ورته هیله شته؟ سادات صاحب بله، زما سوال دا و چې تاسو به په پیل کې د ښاغلي نادری خبرې اوریدلې د سولې په ارتباط، چې د دوی خبرې په کوم حد کې دي، په کومو مسایلو شغیشي، نو د سولې د لرلید په یا راتلونکي په اړه ستاسو نظر څه دی؟ څومره هیله ورته شته؟
زه فکر کوم چې موږ باید مایوسه نه شو، حداقل خپلې هیلې به دلته ونه کړو. یو د سولې یو
بله، ساده صاحب موقعیت دا یو څه تغییر کوي چې آواز موقعیت کیږي.
اوس صحیح شو.
بله، مهرباني.
یعنی زما هدف دا ده چې موږ باید دومره مایوس نه شو چې بل اخر دا روان پرمختګونه موږ د لاس ورکاندو. زه فکر کوم د لاس کالو پر طالبانی، یا د اقل د 15 کالو پر طالبانی په سیاسي ماحول کې د سولې په ساختار کې خورا پرمختګ شوی دی. مذاکرات چې موږ حاضر دي چې بل اخر خبرې وکړي، افغانستان حکومت حداقل د خپل ځان د مختلفو طرفو سره چې وختي انتخابات او نظام کې دغه مسله د طالبانو سره د خبرو اترو د مذاکراتو لپاره د چوکاټ ټاکل دي، همدارنګه طالبانو حداقل یو پلاوی ټاکلی دی. دغه پرمختګونه په سیاسي چوکاټ شوي دي. زما باور دا ده چې دلته یوه نوې اراده پکار ده، او دغه اراده باید د رامنس شي که طالبان د سولې لپاره اراده لري نو بیا د ولسوالۍ سقوط په سمانه باندې همدارنګه حد اقل د بیا د اراده د سولې اراده کلري او د سولې فکر کلري طالبان یا غواړي جګړه ختمه کړي نو بنا پر دې دلته باید موږ داسې احساس ونکړو چې موږ د سولې په اډانه کې بلاخره بل جګړې ته ځو. دغه جګړه د افغانستان په خلکو تپل کېږي. زما باور دا ده چې پرمختګونه شوي دي، دا باید بالاخره متداوم پاتې شي، دې ته باید دوام ورکړل شي تر څو یو ملموس نتیجې ته ورسیږي. نو زه ډېر مایوس کرنده نه یم، زه ډېر مایوسه نه یم. دغه د جګړې شدت دا معنی ورکوي چې موږ سولې ته رسیږو. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لوري خپلې خبرې بېرته پیل کړي تر څو یوې نتیجې ته ورسیږي. که طالبان په دې فکر کې چې موږ افغانستان بیا نشو لکه 1996 کال کې، فکر کوم دا د هغوی اشتباه ده. دغه او دا هم دوی مني، یعنی دوی په سیاسي طالبان دا مني، ولې په جګړه کې چې بیا ګورو جګړه مارانه او هغه څوک چې په جګړه کې ښکیل دي هغوی په بل لار باندې روان دي. زه فکر کوم چې موږ به ستونزې وګالو، موږ په دې ځای کې چې موږ استخبارو سره جګړه کې ښکیل یو. موږ حتی
بله ډېره زیاته مننه سادات صاحب کورودن، بیا مو آواز یو څه قطع شو. اصولي صاحب په ځای دې دي چې دواړه خواوې د نرمښت نه کار واخلي او د سولې خواته مخه کړي، ظاهرا خو یا عملا خو وینو چې جګړه لا زیاته شوې ده، دښمنۍ لا زیاته شوې ده، ورانول او ویجاړول زیات شوي دي. تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دا نن هم یو خبر دی چې په پکتیکا کې د پړاو په نام یو لوی پل الوزول شوی دی، په د کابل په شمال کې درګرددي برښنا پایې ویجاړی شي، یعنی تخریب زیات شوی دی او دښمنۍ لا زیاته شوې ده. دې ته په پام څومره تاسو هیله لرئ چې د ښکېلې خواوې به سوله وکړي؟
زه اول خو دا تاسف ځای دی چې زما افغانان ورونه اوس هم ټوپک اخلي او جنگ کوي او بیا پلو پلچک الوزوي، او دا نه تنها په پکتیکا کې د شرنې او کټواز ترمنځ پولې نه الوزولی، بلکې په میدان وردګو کې هم دغه بدبختي رامنځته شوې ده. دغسې په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې دا بدبختي رامنځته کیږي، او دا بدبختي د دې بدبختۍ لامل صحیح ده چې زموږ د دغه ځوانانو د ټوپک اخیستل دي. خو زه په دې باندې ډېر مطمئن یم، ډېر پرې مطمئن یم چې نړیواله ټولنه موږ نه تنها د جنګ په ډګر کې بلکې په سیاسي ډګر کې هم باید یوازې پرېږدي. که په سیاسي ډګر کې هم یوازې پرېښودلو موږ سولې ته نه رسیږو. علتونه دوه درې څلور علتونه مختلف لري. یو د علتونو دا ده چې طالب مشران خپله د سولې پر واستلو کې زموږ د ولس سره دروغ وایي، او د افغانستان په دولت کې اړتیا چې سولې ته بخندونه وي، خو د افغانستان ولس مشر نن ورځ صادقانه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او وایي چې راشي چې سوله وکړو. د په افغانستان په دولت کې به هم نیمګړتیاوې موجودې وي، مایوسي هم ډېره خانه ده چې موږ مایوسه شو. خو زما زه په دې باندې مطمئن یم که کله هم نړیواله ټولنه زموږ ملا ونه تړي د افغانستان د سولې په پروسه کې په سیاسي ډګر کې، موږ سوله بایلو او یو لوی جنگ ته نه وځو. او دغه جنگ پیل کړی هم طالب مشرانو ده، او نن ورځ که دوی دغه پراپ شمالي ټلواله وراړی 2011 کې هغه منو در سره، مګر هم دغه وخت نه تر نن ورځې پورې شل کاله تیر شوي دي. دغه طالب کولای سول چې د افغانستان و خلکو ته سوله راوړي، او د سولې موږ خو دا هیله لرو د افغانستان د وګړو په صفت باندې، مګر هم دواړه ښکېلو غاړو کې د افغانستان خلک کریډیټ نن سبا دولت ته ورکوي نه طالب ته د سولې په راوستو کې.
بله صاحب، مننه. نادری صاحب، تاسو په قطر کې چې د سولې په اړه خبرې کوئ، له طالبانو سره په دې باب چې ولې د ولسوالیو نیولو ته زور ورکړی دی، او یا ولې د عام المنفعت تاسیسات ورانوي، په دې اړه مو خبرې ورسره کړې دي، او د هغوی ځواب څه دی؟
خب اکثرا ارخ دوی به خپل استدلال دینی وحبتی که ایچه دوی ده به ده قناعت وری. خب اگه چه چه واقعیت ده افغانستان پردنه نه که مگر از دوسولی سر بوده تاسو گزارش موار که چه عمل منفع تحسیصات و جاریگی دینی وقت دوی وایی چه موش بکنیو. خب موش ورتوایی چه اروره که تاسو نیه بکه، خب دقا جنگ چه دوام لری هر څوک چې دغه فضا د جنگي سره ایجادوي هغه مسؤل ده. د دې لپاره چې هغه مهال چې د نظام ټول توجه هغه د جنگ د مخنیوي لپاره کیږي او جګړې ته کیږي، نو ځینې مخالف کسان بیا د هغه نه استفاده کوي چې یو پایي ویجاړي. نو مسؤول او ګرام هماغه خوا ده چې جنگونه زیاتوي. مهم هم دا ده چې ټول یو اجماع ته ورسیږو چې دا جنگ سره بند کړو. کهیانن دوی نه ده که بل څوک ته هغه هم خود افغانان ورباندې پوسی چې څوک دي. اوس خو ټول افغانان پوهېږي چې دوی جنگونه کوي او جنگونه که کیږي دا ورانی پیدا کیږي. که عمل منفعه تاسیسات ویجاړېږي دا خو د افغانستان ضرر ده. که پایي سره خرابېږي دا د افغانانو ضرر ده. پکې که پولونه سره خرابېږي بیرته څو میلیون ډالر د کومه کوو؟ د یو مظلوم او فقیر هیواد په توګه چې بیرته یې سره جوړ کړو، خو دا د افغانان هغه ده. او دا ټول د جنګ د وجې نه کیږي. که جنګ ودرېږي او سیاست ته سره مخ کړو ټول هغه توپیرونه او تفاوتونه او غوښتنه چې لرو د یو بل څخه د خبرو د لارې نه یې حل کړو، افغانان به ښه کېږي او افغانستان به سره جوړېږي او قوت لا زیاتېږي، د فقر نه به نجات ومومي. نو دا مسؤلیت د هغه خوا ده چې جنګ ته یې دوام ورکړي.
بله، یو بله پوښتنه له تاسو څخه، تاسو چې له دوی سره وینئ، د دوی له روحیې څنګه پوهېږئ چې آیا دوی په دې باوري دي چې د جنګ له لارې کولی شي افغانستان ونیسي، او که نه فکر کوي چې نه د حل لاره خبرې دي او باید له حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي؟
مختلف قضاوتونه هر یو ځان سره به ولري. دا به ما ته سم نه وي چې اوس دا قضاوت په عام توګه ووایم چې څه ده نه څه نه ده. خو قضاوت په دې باندې کیږي چې هغه تلوار چې موږ لرو چې دا جنګ پای ته ورسیږي، هغه تلوار که نه وي نو خلک بیا قضاوت کوي چې د سولې لاره اصلي لاره به دوی ته نه وي. نو دا خلکو ته به د قضاوت مسله وي. موږ دلته ډېر په اخلاص سره ناست یو، غواړو چې یو حل لاره پیدا شي او تلوار هم لرو، اجلام تیسته موږ وایو چې ژر تر ژره دا شی اصلي مسایل ته ولاړ شي، اصلي مسایل بحثونه وشي، یو توافق ته سره ورسیږو او واقعي بینانه توافق سره ورسیږو. افغانان په دا شل کلونو کې او د هغه نه مخکې هم ځینې مهم ارزښتونه باورونه یې درلوده چې هغه دپاره یې سرونه ورکړي دي، شهادتونه ورکړي دي او جنګونه ورته کړي دي او قربانیان یې ورکړي دي. نو داسې نه کېږي چې یو خوا ووایي چې دا ټول هغه شی چې زه غواړم دغه سم ده او خلک هم دا غواړي د افغانستان دپاره، او یا موږ هم دا ووایو. موږ وایو چې مشترک نقاط به سره پیدا کړو. د افغانستان که د خلکو ونده په تصامیم کې د انتخاباتو د لارې نه او د ولس پر تصامیمو باندې ولاړ یو میکانیزم، دا د اکثرو افغانانو غوښتنه ده.
نادری صاحب، تاسو په انتخاباتو تاکید کوئ، د طالبانو متبادل وړاندیز څه دی؟
تر اوسه پورې په دا مسایلو کې داسې په وضاحت مجمدی د پاره وایو چې دا مهم مسائل دي چې اول په دغه مسائلو باندې بحثونه وکړو. تر اوسه پورې په دغه مسائلو باندې بحثونه نه دي راغلي. موږ امیدوار یو چې په دغه راتلونکي هفته کې په دغه عمده مسائلو باندې وغږیږو او دا سیاسي توپیرونه چې موجود ده، تفاوت دي چې شته، دا سره حل کړو. ما دغه مثال دې دپاره مې ورکړه چې هغه اصول چې ضروري ده چې موږ دواړو خوا چې یو پوکې ته ورسیږو، رعایت کوم دا ده چې د حقایقو پر بنسټ، د دواړو اطرافو نظریاتو د احترام پر بنسټ دغه پروسه مخته ویسو. دا چې یو خواته ووایي چې نه یوازې ما نظریات نهایي ده او مهم ده او اهم ده او د افغانانو غوښتنه ده غلطه ده، او که بل خوا هم دا ووایي دا هم غلطه ده. افغانستان اوس د مختلفو افکارو، د مختلفو باورونو، د مختلفو سیاسي لیدلورو څخه جوړ شوی ده. نوی نسل د افغانستان غوښتنې بالکل متفاوتی دی د نړۍ سره په مطابقت کې دی دوی غواړي چې او داسې افغانستان چې دوی پکې هغه خپل ټولنیز ازادیګانې هغه خپل هغه فرهنګي چارې چې دوی غواړي مګر رقم تر سره کې په سیاست کې ګډون ولري او آزاد ګډون پکې ولري خپل خبري وکولي سي ازادي بیان پکې وسی ابتکار او خلاقیت پکې وسی معلومات ته لاسرسی ولري دغه افغانستان د چې اوس غواړي چې هغه یو واقعیت د وساتل سي او پکې تدبیر وسی چې سره قام پرمختګ وکړي طالبان هم ځینې شیانو باندې باور لري دوی سره ځینې خلک دي دوی خپل هغه نظریات او باورونه لري نو هغه هم د افغانستان یو برخه وسی او هغه هم د دوی نظریات ته محترم وسی یو مشترک آینده سره کم جوړیږي په دغه باندې باید یو خالصانه اعتقاد پیدا شي او هغه باندې پټولیس کار وسی
کلند راته وایست په ولې په دې کار نه دی شوی دا دومره وخت ولې دومره وخت ضایع شو دلیل څه
بلی زیاتره اما په ان دا د چې اولیتونه سره فرق کوي ځینې د موږ خوانه ز د خپل خو په اکل وایم کولی شم چې وایم چې موږ خواته اولیت او ارجحیت باندې کې او چې ژر تر ژره د اوربان وسی او کم وسی او یو مشترک آینده ته سره یو هوکړه ته ورسیږو دا د موږ خواته وو
ډېره زیاته مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو له آزادۍ راډیو څخه مو د آزادۍ په څپو کې پروګرام اوریدو زموږ میلمانه وو د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي کړی ښاغلی نادر نادری د ولسي جرګې استازی ښاغلی کمال ناصر وسودی او د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی سید خالد سادات په دوهم ساعت کې چې به ظریف نظر له تاسو سره وي هم په همدې موضوع بحث لرو تمه ده چې په دوهم ساعت کې به اوریدونکو ته زیاته موقع ورکړو چې تلیفون وکیا او پوښتنه وکی
ترزاڑی میں چاپیش رایا